آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو واوریدونکو السلام علیکم، زه نو شب آشنایم. د دوم خبری پښتو خپرونې په پایل کې پامو کوي د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د هلمند په ولایت کې د ولسی جرګې د یو کاندید په دفتر باندې په ځانمرګي برید کې تلفات پېښ شوې دي. پاکستانی چارواکو ډاکټر زلمی خلیلزاد ته ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان د سولې د بری لپاره هر ډول مرسته کوي. او د ترکیه جمهور رئیس د سعودي عربستان نه غوښتي دي چې ثابته کړي چې خبریال قاشجی ژوندی دی.
ګرانو اوریدونکو، په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري. د افغانستان د ملي اردو دوه منصبداران پاکستان ته د جاسوسۍ په تور محکوم شول.
در ارتکاب جرم خیانت به وطن محکوم به جزا بشه.
کندز کې ځوانان وایي چې انتخاباتو ته لیواله دي چې د خپل خواښې کاندید ته رای ورکړي.
داسې یو کس ته رای ورکړم چې هغه زموږ د هیواد لپاره ښه نظام رامنځته کړي.
د امریکا د سترې محکمې د عالي شورا نوی غړي قاضي بریډ کاونر رسما خپله وظیفه پیل کړه. درنو اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. او سرته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې د ولسی جرګې د کاندید صالح محمد اسگزی په انتخاباتي دفتر ځانمرګي برید شوی دی. په دې حمله کې څو کسه تلف شوي دي. ناتایج شوي رپورټونه دا هم وایي چې په وژل شوو کسانو کې په خپله کاندید صالح محمد اسگزی هم دی. برید نن په ځایي وخت د ماسپخین په وخت شاوخوا 3 بجې شوی دی. چارواکي وایي چې په برید کې شاوخوا 15 نور کسان زخمی شوي هم دي. یو بل کاندید کریم اتل هم د ښاغلي اسگزی وژل تایید کړی دي. تر دې دمه د دغه برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو طالبانو د دوشنبې په ورځ په انتخاباتو باندې د بریدونو او د انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی وو. د هلمند د پولیسو نطاق عبدالسلام افغان د امریکا غږ ته ویلي دي چې برید د اسگزی د دفتر مخې ته د مراجعینو په منځ کې داخل شوی وو په دغه وخت کې شوه دی. د زیاتوي چې د پیښې ټپیان د امنیتي مامورینو له لورې په لشکرګاه کې روغتونونو ته انتقال شوي دي. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بس ویلی دي چې انتخابات یو داسې بهیر دی چې افغانان پکې په ګډه خپل سرنوشت ټاکي. سفیر جان بس ویل په انتخاباتو باندې برید په افغانانو باندې برید دی. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس د طالبانو لخوا د را روانو ولسی جرګې د انتخاباتو د ګډوډولو د ګواښ نه وروسته دا خبره په ټویټر کې لیکلې ده. هغه ویلي دي چې په انتخاباتو حمله په افغانانو حمله ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نطاق مرستیال ویلي دي چې
مسئولیت حکومت افغانستان و
نهادهای امنیتی هستند که اینا تامین افغان حکومت و امنیتی بنسټونو مسئولیت دی چې د رای ورکونکو امنیت وساتي. دوی کمیسیون سره وعده کړي چې په دې برخه کې به هم کار وی او خلکو ته به د دې زمينه برابر کړي چې په دې پروسه کې ګډون وکړي.
د افغانستان د روانو حالاتو د رپورټونو لړۍ وروسته د خبرونو نه پیل کیږي. پاکستانی چارواکو د افغانستان د پاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ته ډاډ ورکړی دی چې پاکستان به د افغانستان د سولې د خبرو د بریالیتوب د پاره هر ډول مرسته وکړي. د افغانستان د سولې د بهیر د پاره د امریکا د متحده ایالاتو د بارنۍ چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد نن د سه شنبې په ورځ د کابل نه پاکستان ته تللی. اسلام آباد ته د رسیدو نه وروسته ښاغلي خلیلزاد د پاکستان د بارنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د هغه هیواد د بارنیو چارو سکرتري تهمینه جنجوا سره لیدلي او د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان د رول په حق لای ورسره خبرې کړې دي. د رپورټونو په اساس شاه محمود قریشي خلیلزاد ته اطمینان ورکړی دی چې پاکستان و د افغانستان د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره هیڅ مرسته درېغ نکړي. خاغلی قریشی ویلی دی چې پاکستان د افغانستان د سولې په حق له د امریکا حسو ته درناوی کوي او په دې باور دی او باور لري چې د افغانستان کشاله یوازې او یوازې د سیاسي لارې حل کېدلی شي. خاغلی خلیزاد سیمتا د خپل لس ورځنی سفر په پیل کې د یکشنبه او دوشنبه په ورځو کې په کابل کې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی، اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله، یو شمیر نور لوړ رتبه دولتي مامورینو او مقاماتو سره کتلې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې د 2013 کال د پیل نه د اکتوبر تر اول هفتې پورې 209,000 او 233 افغانان د جګړو او نامنیو له عمله د خپل کورونو پرې خودلو ته اړ شوی دي. د غیداری په خپل رپورت کې نن ویلي دي چې د اکتوبر د میاشتې په اوله هفته کې 28,400 کسان یوازې د جګړو له عمله د خپل سیمو پرې خودلو ته مجبور شوی دي. په رپورت کې راغلي دي چې 114,000 افغانانو ته چې د جګړو او وچکالۍ له عمله زیانمن شوي په تیره هفته کې بشري مرستې رسول شوي دي، خو پاتې 55% لا هم بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د ملي پوز د 201 سیلاب قول اردو د استیناف محکمې دوه لوړ رتبه پوځیانو ته د جاسوسۍ په تور د شل کاله بند سزا اورولې ده. دغه دوه پوځي افسران د پاکستان استخباراتي ادارې ته د جاسوسۍ په تور په شل کاله بند محکوم شول. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې خبر ورکړی دی چې په ایران کې د سختو بارانونو او سیلابونو نه پس دا خطر شته چې د افغانستان په 22 ولایتونو کې هم بارانونه وشي او سیلابونه راشي. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې آمر نسیم مرادی د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل احتمال لري چې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې او ولایتونو کې سخت بارانونه وشي او سیلابونه راشي. کېدای شي چې کوم 40 سانتي متر باران وورېږي. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو خبريږي. د ترکیه جمهور رئیس د سعودي عربستان نغښتي دي چې ثابته کړي چې عرب خبريال جمال خاقشجی ژوندی دی. د دې خبر تفصیل شافیا سردار لولي.
د ایداو لمخې د سعودي د نظام دغه منتقد خبريال په استانبول کې د سعودي په قونسلګری کې وژل شوی دی. خاشقجی د اکتوبر په 2 د خپل نکاح خط د جوړولو لپاره قونسلګری ته تللی و. دی له همغې ورځې تارې تم دی. رجب طیب اردوغان خاشقجی خپل شخصي ملګری بللی او له ریاض څخه یې غوښتي چې د خبریال د مرګ او ژوند په حکله ثبوت وړاندې کړي. د امریکا حکومت وایي چې حالات له نږدې څاري. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشري فدریکا موګرینی هم د دې قضیې په حکله د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. شافیا سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
او د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو هم د سعودي عربستان نغښتي دي چې د سعودي د دغه ورکشي ژورنالیست جمال کاشوګي د قضیه براله تحقیقاتو کې. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د فلسطین د خودمختار ادارې مشر محمود عباس ویلی دی چې د اسرائیل او امریکا او حماس د ډلې په ضد د خپل ادارې د تازه سیاستونو په حکله د فلسطین د آزادۍ غوښتونکو غورزنګ او د فتح د ګوند مشرانو سره ګوري. عباس د غیلان له هغه یو ورځ وروسته وکړ چې له حماس ډلې سره یې مذاکرات وځنډیدل. د شمالي کوریا جمهور رئیس کیم جونګ اون پاپ فرانسیس ته رسمي بلنه ورکړې ده چې پیونګ یانګ ته سفر وکړي. د جنوبی کوریا د جمهور رئیس مون جی اون نتاق نن د سه‌شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې جمهور رئیس مون به د اکتوبر په 18 د پاپ د سفر په وخت کې د شمالي کوریا د رهبر د بلنلیک په حق له هم هغه سره خبري وکړي. دغه دوه مشرانو تیر ماش په پینیان کې ولیدل او کیم جونګ اون د غونډې په ترڅ کې د جمهور رئیس مون نه غوښتي و چې پاپ فرانسیس ته د بلنه ورورسوي چې شمالي کوریا ته سفر وکړي. د اوکراین مقاماتو د وسلو په یوې ډیپو کې د یو لړ چاودنو او د اور د لګیدو له امله نن د ملک د شمالي برخې نه 2,000 خلک ایستلې دي. د اوکراین د دفاع وزارت ویلي دي چې د کیف په شمال ختیځه برخه کې د اچنیا د وسلو د ډیپو سره نږدې نن سهار یو لړ پرله پسې چاودنې وشوې. د تلفاتو رپورټ نه دی رسیدلی او دا هم نه ده معلومه چې ولې دا پیښه شوې ده. په اوکراین کې په دې 1300 کلونو کې د وسلو په ډیپوګانو کې دغسې پیښې پخوا هم شوې دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي د لوی سارنوال د ماوین راد روزنتاین د برطرفه کولو پلان نه لري. روزنتاین د 2014 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په هکله د خاص کونسل رابرټ مولر تحقیقات ساري. د سپینې ماڼۍ نطاق ویلي دي چې ترامپ د دوشنبه په ورځ فلوریدا ته د پرواز په وخت کې د روزنتاین سره وکتل. یو ټرک نن د اسرایلو په سرحد تیر شوی دی. د غزې تړانګې ته تیل وړی دی. منابعو ویلي چې دا ټرک د قطر او د ملګرو ملتونو په ملاتړ هلته رسېدلی دی چې په دغه محاصره شوي ځای کې حالات ښه شي او د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ تشدد کم شي. او د هوا د حالاتو د پیشبینی ادارې خبر دی چې د مایکل په نوم طوفان به نن ماسپخین مهال په داسې حال کې د فلوریدا خواته ورسیږي چې شدت نور هم زیات شوی دی. دغه طوفان په مکسیکو او کیوبا کې ډیره تباهی کړې ده. پیشبینی کیږي چې د کیوبا په غربي برخه کې کېدای شي د طوفان لامل کوم دیش سانتي متره باران وریږي، سیلابونه راشي، ځمکه وښویږي او خلک تلف شي. د فلوریدا والی ریکس کاټ په 15 ولسوالیو کې اضطراری حالت اعلان کړی دی. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته یو شمیر افغانان د اوږدې مودې ځنډیدلو پارلماني ټاکنو ته ډیر هیله مند دي او د خپل حکومت نه تمه لري چې د ټاکنو د ورځې لپاره پوره امنیتي تدابیر ونیسي. د دې غوښتنې په ځواب کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ټاکنو لپاره د هر ډول چمتووالي خبر او ډاډ ورکړی دی. دا اندېښنې وروسته له هغې پیدا شوې چې د دولت وسله والو مخالفینو د ټاکنو د بې نظمه کولو ګواښ وکړ. بل پلو د سولې د خبرو لپاره د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد د افغانستان ته سفر نه وروسته اوس د پاکستاني چارواکو سره ګوري. په دې اړه مو کوي رپورټ.
طالبانو ویلي راتلونکي ټاکنې د امریکا مخربه نظریه ده او د ټولو رایه ورکوونکو غوښتنه کوي چې د اکتوبر د 6 نیټې په ټاکنو کې ګډون وکړي. د طالبانو د خبرداري سره سره د افغانستان د ټاکنو کمیسیون وی د شاوخوا 9 میلیون رایه ورکوونکو د پاره یې د رایو پاڼه چاپ کړې دي او انتخابات به د 2013 کال د اکتوبر په 6 کې.
ما یکی از کسایی هستم که در انتخابات 97 بسیار خوشبین هستم، به خاطر اینکه کسانی کاندید کردن که همه دارای تحصیلات عالی، همه دارای ایده های بسیار خوب، همه دارای افکار نو و تمام پالیسی ها و طرز عمل های خود دارند.
میخواییم در پروسه انتخابات یک سهم بگیریم، مثلا یک شخصی واقعا که لیاقت، توانایی و تخصصی کار داشته باشه، در او شخص را بتونیم انتخاب کنیم و در پارلمان بفرستیم، چون پارلمان یک بسیار مرجع بزرگ قانونگذاری در افغانستان است.
زنی رای ورکون که بیاد ټاکنو امنیت در دولت مسئولیت گنید.
بلکل، موږ غواړو چې انتخابات پر وخت وسی. دا دولت مسئول دی، دولت باید چې د امنیت بخش کې باید چې کوشش وکړي، امنیتي مشکلات باید چې رفع کړي او خلکو ته دا زمینه مساعده کړي چې انتخابات خپل پر وخت باندې ترسره شي.
د کورنۍ چارو وزارت وایي د رای ورکولو د 15,000 مرکزونو او 21,000 محلونو لپاره شاوخوا 45,000 امنیتي ځواکونه ګمارل شوي دي.
موږ تاسو د انتخاباتو خپلواک کمیسون او د افغانستان خلکو ته دا اطمینان ورکوو چې ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه به د دغه ملي، مهمې، حساسې او تاریخي پروسې تر شا ولاړ وي او امنیت به یې خوندي وي.
په افغانستان کې د سولې د خبرو دپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تېره ورځ د افغان چارواکو او سیاسي مشرانو سره لیدنه وکړه او نن د سې شنبې په ورځ اسلام آباد ته لاړ او د پاکستاني چارواکو سره هم خبرې کړې دي. خاغلی خلیلزاد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او نورو لوړپوړو پاکستانی چارواکو سره په لیدنه کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان په نقش او همکارۍ غږېدلی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاقیلوال په خپل ټویټر لیکلی چې نن یې د خاغلی خلیلزاد سره لیدنه وکړه او د افغانستان د سولې روان وضعیت، ستونزو او فرصتونو او په کورنیو او بهرنیو ستونزو یې ورسره اوږدې خبرې وکړې. خو په دې وروستیو میاشتو کې د طالبانو او داعش ډلې د خوانه خونړیو بریدونو خلک د جګړې ختمېدو ده نه هیله کړي.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفه 1296 FM 100.15.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بس وی ټاکنې داسې بهیر دی چې په ترڅ کې افغانان خپل برخلیک ټاکي او په ټاکنو برید په افغانانو برید دی. نور حال له کابله د امریکا غږ د خبریالې لیمی نیازی له رپورټ اوري.
وروسته له هغې چې طالبانو د راروانو ولسي جرګې ټاکنو د ګډوډولو ګواښ وکړ، په کابل کې د امریکا سفیر جان بس په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د ټاکنو په ترڅ کې افغانان خپل برخلیک ټاکي او پر ټاکنو برید پر افغانانو برید دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې افغانستان په جنګي وضعیت کې قرار لري او د امنیتي ځواکونو دنده ده چې د رای ورکوونکو او ټاکنې د پروسې امنیت وساتي. د یاد کمیسیون د ویان مرستیال زبی سادات امریکا غږ ته په دې اړه وویل:
مسئولیت حکومت افغانستان و نهادهای امنیتی هستند که اینا تامین
امنیت در افغان حکومت و امنیتی بنسټون مسئولیت ده چې د رای ورکوونکو امنیت وساتي. دوی کمیسیون سره وعده کړي چې په دې برخه کې به همکار وي او خلکو ته به د دې زمینه برابر کړي چې په دې پروسه کې ګډون وکړي. خلکو هم تصمیم نیولی چې په ټاکنو کې ګډون او د پام وړ نومان ته رای ورکړي.
تیره ورځ وسلوالو طالبانو رسنیو ته په یوې استول شوې اعلامې کې خپلو جګړه مارانو ته امر کړی چې د ټاکنو پر امنیتي کارکوونکو او چارواکو بریدونه وکړي. طالبانو په دغه اعلامې کې را روانې پارلماني ټاکنې دوکه او فریب بللې دي. طالبان وایي د بریدونو له لارې به دغه ټاکنې ګډې وډې کړي، خو د کورنیو چارو وزارت هم رسنیو ته په یوې لیږل شوې اعلامیه کې ډاډ ورکړی چې امنیتي ځواکونه خپله هڅه کوي چې د ټاکنو امنیت خوندي کړي او تیاری لري تر څو د امن ټاکنو زمینه برابره کړي. د ټاکنو پروسې پر وړاندې ګواښونه په داسې حال کې زور اخلي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون را روان ولسي جرګې ټاکنو ته خپل پوره چمتووالی ښیي. دغه کمیسیون وایي چې د رڼو ټاکنو ترسره کېدو لپاره 50 میلیون نړیوالو بنسټونو د نظارت لپاره د اعتبار نامو اخیستلو غوښتنه کړې ده. د ټاکنو کمیسیون د ویان مرستیال زبی سادات وویل نوماندان هم کولی شي خپل ناظرین دوی ته ور وپیژني.
ملی او نړیوال بنسټونه له دغې پروسې نظارت کوي. د دې تر څنګ نوماند کولی شي له یوه نه تر زرو ناظرین کمیسیون ته معرفي کړي تر څو کارت واخلي او د ټاکنو په ورځ نظارت وکړي.
خو له ټاکنو څخه د نظارت یو شمیر بنسټونه بیا وایي چې د نوماندانو لخوا په دې کچه د ناظرینو وړاندې کول د رای ورکولو په مرکزونو کې د اخلال او ګډوډۍ لامل کیږي. له رړو او عادلانه ټاکنو څخه د سار بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید امریکا غږ ته وویل:
مخکې د پوښتنې وړ ده چې کمیسیون په کوم اساس باندې یو کاندید ته له یوه تر زر نفر پورې دا حق ورکړې ده، ځکه چې دلته د ولایتونو پر اساس باندې د محلاتو د مراکزو فرق موجود ده. اوس کوم شمېر مرکزونه او محلات چې په کابل کې دي، هغه پروان کې یا مثلا په لوګر کې یا په قندهار او بدخشان کې نه دي موجود، نو دلته د محلاتو شمېره باید اساس و سیگه ده کاندیدان رو پاره چه روش پل اغا ناظرین رو معرفی که.
ده تاکنو کمیسیون وای ولسی جرگه تا چه بانده 2500 کسان نماندان دی چه شاو خواسلور سوای خزی دی. ده کمیسیون ده محال ویش لمخه تاکنو تایوازی لسرزی پاتی دی.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د امریکا د سره محکمې د عالی شورا نوی غړي قاضي بریډ کاونر رسما خپل وظیفه پیل کړه. په سنا کې د هغه د تاییدي بهیر نه یوازې دا چې د تودو بحثونو او ترخو ناندریو سره مل، بلکې سره محکمې ته یې راتګ سیاسي بېلښت زیات کړی دی. نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
د دوشنبه په ماخام په سپینه ماڼۍ کې د قاضي بریډ کاوانا د سوګند مراسم په ځای شول. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل قاضي کاوانا بے گناہ ثابت شو او قاضی بریډ کاوانا ووډ وکړ چې عدالت به د هر چا لپاره له قانون سره سم او برابر وي.
زه د دې لپاره نه وم ټاکل شوی چې د یو ګوند او یا شخص خدمت وکړم، زه د ملت د خدمت لپاره وټاکل شوم. د امریکا اساسي قانون او نور قوانین د هر شخص او هر عقیدې او هر ډول پس منظر ساتنه کوي. هر څوک چې دعوی سری محکمې ته راځي په کار ده په دې یقین ولري چې زه به یې ورته غوږ ونیسم.
د قضایي چارو مستقل تحلیلګران اټکل کوي چې د دې تمه شته ده چې قاضي بریډ کاوانا به له ډېرو محافظه کارو قاضیانو سره چې د قانون په تحلیل کې د همدې نظر پلوي کوي موافق واوسي. په دې توګه به په نهو قاضیانو کې د محافظه کارانو او هغو چې ښي اړخ ته مایل دي 15 رایې د څلور په مقابل کې له نظریاتي پلوه په ښې رایې وګڼل شي.
هر امریکایی باید په دې یقین ولري چې زه به مستقل او بېطرفه قاضي اوسم او د قانون په وړاندې به د برابرۍ اصل ته فداکار اوسم. زموږ په هیواد کې یو سړی یا ښځه باید هر وخت بې ګناه او معصوم وګڼل شي، مګر دا چې د هغې ګناه ثابته شي. او له دې سره سم زه باید دا ووایم ښاغلی کاونا، د یوې تاریخي پلټنې نه وروسته دا ثابته شوله چې تاسې بې ګناه یاست.
د بریټ کاونا د سوګند له مراسمو نه مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه او د هغه له کورنۍ نه معذرت وغوښت.
زه د خپل ملت په استازیتوب غواړم له بریټ کاونا او د هغه له ټولې کورنۍ نه بخښنه وغواړم، ځکه هغوی دې ته اړ شول چې ډېر درد او کړاوونه وزغمي.
رسنۍ د هغه د بخښنې غوښتل حیرانوونکی کار بولي. قاضي بریټ کاونا د کریستین بلازی فورد تورونه چې اوس د کالیفورنیا په یو پوهنتون کې استاده ده رد کړل، او د سنا په غونډه کې د هغه نوماندي په 50 موافقو او 30 مخالفو رایو منظور شوله.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د کندز اوسیدونکي ځوانان وایي په انتخاباتو کې ګډون د دوی حق دی، خو هغه ځوانان چې د مخالفینو په سیمو کې ژوند کوي په انتخاباتو کې د ګډون حق ورنه اخیستل شوی دی. په مو کې رپورټ ده.
په کندز کې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره یو نوي کسان کاندید شوي دي چې له جملې څخه به یې اووه تنه نارینه او دوه تنه ښځې پارلمان ته لار پیدا کړي. د قندوز خلک وایي چې که څه هم د دغه ولایت په شاوخوا سیمو کې انتخابات ناشونی دي، خو د ښار خلک وایي چې خپل وکیلان به وټاکي. اوس چې پارلماني انتخاباتو ته له دوه اونیو کم وخت پاتې دی، د قندوز په شاوخوا سیمو کې پر امنیتي پوستو او افغان سرتیرو باندې بریدونه کیږي. د قندوز اوسیدونکي وایي چې د ولسوالیو له مرکزونو او قندوز ښار پرته کلیوالي سیمې د دولت د مخالفو وسلوالو په لاس کې دي، او په دغو سیمو کې خلکو ته په انتخاباتو کې د ګډون حق نه ورکول کیږي. اکثر ځوانان هیله لري چې دا ځل به پارلمان ته داسې څوک انتخابوي چې د دوی غږ تر چارواکو ورسوي او د ولایت ستونزې حل کړي. د قندوز څو تنه ځوانان د راتلونکو پارلماني انتخاباتو په اړه داسې وایي:
نو غواړم چې رای ورکم د خپلې کورنۍ، د خپل ځان او د خپل هیواد د راتلونکي لپاره. کوم حق چې زه لرم چې زما رایې ده، او یو داسې یو کس ته رای ورکم چې هغه زموږ د هیواد لپاره یو ښه نظام رامنځته کړي.
د افغانستان د هر وګړي حق ده چې په انتخابات کې غونډه واخلي او خپل هیواد سرنوشت وټاکي. داسې چا ته رای ورکوم چې هغه واقعا د افغانستان لپاره خدمت وکړي، زموږ د دې خوار ملت ژغ واوري. واقعا زموږ هر وګړی باید داسې څوک انتخاب کړي چې هغه واقعا د افغانستان لپاره کار وکړي.
په دغه نیت باندې ورزم چې دا زموږ یو ذمہواري ده، دا زموږ خپل رایه او دا حق دی، د دولت یو حق دی، دا موږ باید جهاد وکړو. ځکه یو یو رایه چې دا ډېره اهمیت لري، ډېر ارزښت لري. په دغه خاطر باندې موږ وایو چې مثال یو رایه چې زیاته شي نو ډېره ښه ده. مقصد په دې خاطر باندې غواړو چې موږ خپل رایه ورکړو، خپل نظر ووایو، زموږ د افغانستان آباد شي، زموږ وستاسو وطن دا آباد شي. په دې خاطر باندې چې مثال یو ښه حکومت راشي، یو ښه دولت راشي او د نورو ملکونو سره مثال په مخ کې ورشي.
د مرکزی بغلان خلک هم وایي چې یو میاشت وړاندې وسلوالو طالبانو ټولې هغه سیمې ونیولې چې زیات نفوس یې درلود، او دغه خلک به انتخاباتو کې ګډون ونه شي کړی. د بغلان یو تن اوسیدونکی وایي:
ما برداشت زاد د خلکوي د ساعت سقوط ورک، ځکه چې انتخابات را روان دي. موږ په دې ځوړو دورو کې د ولسي جرګې تن ما نه دلوزه، یعنی وکیل نه دلوزه، نو دا به هم همدغه توچه ده. فکر کوم چې انتخابات را نږدې دي او د دې یو توچه ده چې انتخاباتو کې دوی برخه ونه شي. ولې موږ غږ په مسؤلینو د امنیتي ارګانو باندې همدا ده چې نو دوی ولې بیا بدون د جنګ نه دا صحیح خوشې کړلی؟ نو یو پوستکه خوشې کېږي خو هلته به جنګ کېږي که نه؟ بلې هغه پوسته چې بدون د جنګ نه او بدون د تلفات خوشې کېږي، دا مشکل سوال ده.
د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما لخوا په یو خپره شوي اعلامیه کې په انتخاباتو کې ګډون د افغانانو حق ګڼل شوی دی، خو په قندوز کې خلک فکر کوي چې د ولسوالیو او مرکز په شاوخوا کلیوالو سیمو کې به هم انتخابات له ستونزو سره مخ شي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. د لوی پکتیا کاروانکر له دولت نه غوښتل چې د کرنیزو محصولاتو لپاره ورته بازار پیدا کړي. کاروانکر وایي چې حاصلات د راټولولو په وخت په ډیره کمه بیه له لاسه وځي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې موضوع رپورټ را لګلې.
د یلوګری و بازګر عبدالواحد د خپل باغ د بادامو د حاصل ایوانه منه په ګردیز کې د کرنیزو محصولاتو په هغه نندارتون کې یې چې پر پکتیا سربیره له ګاونډیو ولایتونو هم ورته کروندګرو خپل حاصلات راوړي. هغه آشنا رادیو ته وویل چې د بادامو په ګډون د لوګر ځینې نور میوجات او سبزیجات بهر ته صادریږي، خو د ده په وینا اساسي ستونزه دا ده چې حاصلات یې د راټولولو پر مهال په ډیره کمه بیه له لاسه وځي.
دلته ډیرو خلکو خوښ کړل، مینوال تقریبا شته دي. زمونږ باغداري ته ډیر زړه ښه کیږي، د قانون تشویقیږي، مونږ دغه پیغام خپل نورو باغدارانو ته وړو. انشاءالله دې سره به مملکت او لوګر روښانه کړي.
د ګردیز د کرنیزو محصولاتو په دغه نندارتون کې د یو شمېر ښځو له لورې په کورونو کې تولید شوي توکي هم ایښودل شوي. په دې کې اچار، مربا او ځینې نور شیان شامل دي. د پکتیا اوسیدونکي مرجانه وایي چې د دغو توکو د خرڅلاو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. هغه زیاتوي له دې کبله چې بازار موندنه نه ورته کیږي، ډیر تولید شوي توکي ضایع کیږي.
او مونږ د تاسو نه غوښتنه کوو چې داسې نور بازارونه باید مونږ ته جوړ شي ترڅو مونږ خپل محصولات په ډیر اسانه توګه وپلورل شو. نو که مونږ ته بازار جوړ نشي، مونږ ځینې اوقات د زموږ کورنۍ محصولات چې دي دا چې نه خرڅېږي، په کور کې مونږ چاته نه شو ورکولی. مونږ داسې نارینه نه لرو چې دی مونږ ته خرڅ کړي. نو مونږ د تاسو نه غوښتنه کوو، د لوړ پوړو چارپاک نه غوښتنه کوو چې مونږ ته داسې زمینه برابره کړي چې مونږ خپل محصولات بازار ته وړاندې کړو.
د ګردیز اوسیدونکي حاجی میراج الدین د ګنشمیر نور خلکو ترڅنګ د یاد نندارتون لوټوکو څخه لیدنه کوله. د ده په وینا زراعت هغه وخت پرمختګ کولای شي چې محصولات یې په ښه بیه وپلورل شي.
داسې داسې تاسو بهتره معلومات د پکتیا لوی پکتیا هوا بهترینه هوا ده، او بل غرنۍ منطقه ده، شګزاره ده. حاصلات دغه حاصلات د پکتیا نه پیدا کېږي په ټول افغانستان کې نهسته. دی پکتیا کې به سړیاتې دی پکتیا بهترینه خمره ده، او ډېر ښه لذت هم لري او ډېر خوږم ده.
په ورته وخت کې دی پکتیا والی شمیم خان کټاوزی چې د کرنیزو محصولاتو لیاد نندارتون څخه یې لیدنه کوله، دغه محصولاتو ته په بازار موندنې ټینګار وکړ.
لمدې میوې او سړې خونې دا یو پکیج په شکل، یو کارخانې په شکل جوړیږي. هغه ته د موږ په اول ورکې کمپنۍ نه سوي حاضرې چې هغه چونډي راسري سیستم د خارجي کمپنۍ باید کار وکړي. اوس دوباره بیټنګ ته تللی دی، اوس خارجي کمپنیانو حاضرې سوي دي. دوه ډېرې عصري سردخانې په پکتیا کې جوړیږي چې هغه به نه یوازې سردخانه بلکې د پروسس مرکز هم وي.
افغانستان د کرهڼې لپاره مناسبه آب و هوا او کافي کرنیزه ځمکه لري. د کرنې سکتور د مسؤلینو په وینا کې ځمکې سمه پالنه وشي او حاصلات یې په ښه بیه مارکیټ ته عرضه شي، نه یوازې په خپله به خود کفا شي بلکې په کافي اندازه صادرات به هم ولري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د سو خبرونو سرخط لرو. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ولسی جرګې د کاندید صالح محمد اسیزی په انتخاباتي دفتر ځانمرګي برید شوی دی. په وژل شوو کسانو کې په خپله دی هم شامل دی. 15 کسه په دې پیښه کې زخمي شوي هم دي. چا د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بس وایي انتخابات یو داسې بهیر دی چې افغانان په ګډه خپل سرنوشت پکې ټاکي. جان بس ویلي دي چې په انتخاباتو برید په افغانانو باندې برید دی. پاکستانی چارواکو د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ته ډاډ ورکړی دی چې پاکستان به د افغانستان د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره هر ډول مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي دي چې د 2013 کال د پایل نه د اکتوبر تر لومړۍ هفتې پورې 209,000 او 203 افغانان د جګړو او ناامنیو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. منګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د ترکیه جمهور رئیس د سعودي عربستان نه غوښتل چې ثابته کړي چې عرب خبریال جمال خاقشجی ژوندی دی. د امریکا خارجه وزیر مایک پایپو هم د سعودي عربستان نه غوښتل چې د سعودي د ورک شوي ژورنالیست جمال کاشوګي د قضیې براله تحقیقات وکړي. د فلسطین د خودمختار ادارې مشر محمود عباس وایي چې د اسرائیلو، امریکا او د حماس د ډلې په وړاندې د خپل ادارې د تازه سیاستونو په هکله د فلسطین د آزادې غوښتونکي غورځنګ او د فتح د حماس ګوند د مشرانو سره ګوري.
د درنو اوریدونکو دوه منیم ساته خبری پښتو خبرونه په همدې پای ته رسیده. په لاندې شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ په تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مهیروي تر بیا خدای ماشي.